مشال رادیو ده وخت د غرمې 12 بجې سوی نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2015 میلادي کال د مارچ 3 منېټه ده زه احمد شاه اعظمی يم او د مشال رادیو پر روانه خبرونه کې تاسو سره کوم په دې خبرونه کې به د هندي او پاکستاني چارواکو ترمنځ مذاکرات په بلوچستان کې پر پولیسو برید د شمالي وزیرستان د کډوالو ستونزې په پاکستان کې د سېنات انتخابات او ورسره د یو شمیر نورو موضوعاتو ترڅنګ به د سیمې او نړۍ په اړه هم راپورونه واوري خو په لومړي سر کې نجیب عامر تورزو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي
د پاکستان وزیر اعظم وایي د هند سره د اړیکو د یوې نوې دریسې د پرانستلو اړتیا ده د بشري حقوقو د سر اداره وایي افغان ولسمشر دی له بشري حقوقو سرغړونه کوونکي قومندانان محاکمه کړي او اسرائیل وایي ایران د دوی سیمې او نړۍ لپاره ګواښ دی پوره خبرونه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون د هند بهرنیو چارو د وزارت له سکرټر اس جی شنکر سره په اسلام آباد کې ولیدل د پاکستان د وزیر اعظم له دفتره په خبره شوې یو پاڼه کې ویل شوی نواز شریف په دې موقع ویلي پاکستان او هندستان له پکار دي چې د اړیکو راشه درشه و نوې درې سره پرانیزي نو موړی هم دراز ویلي له هند سره په ټولو شخړو د خبرو او مذاکراتو د لارې پر مخ تګ غواړي د هند بهرنیو چارو د وزارت سکرټر تر دې وړاندې پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې ویل پاکستان او هند دواړه د اختلافات په کومولو او په ګډه کار کولو باندې راضي شوی دي د همدارنګ زیاته کړه چې پاکستان او هند دواړه په دې راضي شوی چې پر کنټرول کرخه باندې آرامي او سوله ډیره زیاته مهمه ده د بلوچستان ایالت چارواکو پرون نا وخت مشالډیو ته ویل چې د لورلای په سپیرر هغه سیمه کې د شیرانی د پولیسو په مشر شاکر کاکړ وسلوال برید تر سره شوی چې په ترس کې نوموړی ژوبل شوی او د درې ساتون کې وژل شوی دی د لورلای مرستیال کمشنر شاهزیب کاکړ وایي د برید هغه مهال شو چې د پولیسو یاد مشر او دغه ملګری له لورلای نه کوټې ته پلارو د محمد خراسانی په نوم یو تن چې ځان د تحریک طالبان پاکستان ویان بولی مشال ریډیو ته په یو استول شوی پیغام کې د دې برید پړه منلې ده د بشري حقوقو د سارې ادارې یا هیومن رائټس واچ یو راپور خپور کړی چې ورکی د افغانستان له نوي ولسمشر محمد اشرف غنی او دغه حکومت څخه غوښتنه شوې ده چې هغه چارواکي او قومندانان د محاکمه شي چا چې له بشري حقوقو څخه سرغړونه کړې او ورته سزا نه ده ورکړل شوې هیومن رائټس واچ پرون په خپل راپور کې په اتو ولایتونو کې د بشري حقوقو څخه د سرغړونکو په اړه لیکلي دي په دې خلکو کې د روزګان ولایت یو هزاره ځای قومندان عبدالحکیم شجاعي د تخار پخوانی د امنی قومندان خیر محمد تیمور د پکتیکا ولایت د ورګون ولسوالۍ قومندان عزیز الله د بلخ ولایت سرپرست والی عطا محمد نور له کاپیسا څخه نجیب الله د جمعیت اسلامي ګوند پخوانی قومندان میر علم د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست پخوانی رئیس اسد الله خالد او د کندهار ولایت د امنی قومندان جنرال عبدالرازق شامل دي د راپور د هغو 125 مرکو پر بنسټ خپور شوی چې د بشري حقوقو د سارې ادارې له 2012 کال راهیسې ترسره کړی دي په سملاسي ډول ذکر شو کسانو د بشري حقوقو د سارې ادارې پر راپور خبرګون نه ښکاره کړي خو دوی په خوا داسې تورونه رد کړی دي افغان چارواکو پرون ویل د هلمند ولایت په شمال او سنگین ولسوالیو کې د ذوالفقار په نوم عملیات دوام لري د هلمند ولایت چارواکي وایي د عملیات چې خیل استراوډنې درلودې د فتح محمد خان پیټ څخه پیل شوی د شکر شیلیا سیمه پورې رسیدلې دي د هلمند د والی ویان عمر زواک وایي امنیتی ځواکونه په هغو سیمو کې چې له وسلوالو مخالفینو څخه یې نیولې دي امنیتی پوستې جوړوي عمر زواک وایي د عملیات به تر هغې وخته دوام وکړي چې ټوله سیمه له جنگیالیو پاکه شي او هلته امنیتی پوستې جوړې شي تاسو له مشال رادیو خبرنه وایي د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا کانګرس ته د وینا پر مهال خبرداري ورکړه چې ایران د سیمې او نړۍ لپاره یو ګواښ دی او ممکنه جوهري تړون به د اټومي وسلو د جوړولو په موخه د ایران مخه ډبه نکړي نوموړی وایي د سره به نور هیڅ سمون شي خو ایران ته به د اټومي وسلو د جوړولو فرصت په لاس ورشي د اسرائیل د وزیر اعظم په وینا ایران په منځني ختیځ کې یو سیمه ایز ګواښ دی چې په عراق لبنان یمن او شام کې غلبه لري نوموړی همدارنګ زیاته کړه چې ایران د اسرائیل لپاره د مرګ ګواښ دی خوبل پلو ایران وخت په وخت ویلي چې د دوی جوهري پروګرام د سولې زو هدفونو د پاره ده د بوستن د منډي د سیالیو لبامي پیښې نږدې دوه کاله تیرېدو وروسته نن د زوخار سرانیف مقدمه پیلېږي. سرانیف او داغه په مشر ور تامرلین د بامي بریدونو د ترتیبولو تور دی چې په ترڅ کې د 2013 کال د اپریل په 15مه د بوستن د منډي د سیالیو پر مهال درې کسان وژل شوي او نږدې 216 نور ژوبل شوي. تامرلین سرانیف هماغه مهال د پولیسو لخوا په ډزو کې وژل شوی و. یو ویشت کلن سرانیف چې له آره د روسیې د قافقاز سیمې سره تړاو لري خو اوس امریکایي تابعیت لري، د خبرګو بامي بریدونو سره په تړلو ډیر شو جرمونو کې د نه شاملولو درخواست کړی دی. د امریکا په ماساچوسټس ایالت کې له 1940 راته کله چې د مرګ سزا وی لغوه شوی خو سرانیف ته د مرګ سزا ورول کېده شي، ځکه چې د هغه مقدمه په فدرالي محکمه کې ترسره کیږي نه په ایالتي کې. د ازبکستان چارواکو د دې خبر پخلی کړی چې د دغه هیواد د تلویزیون یو پیژندل شوی خبریال وژل شوی او دوی په تړاو یو مشکوک کس نیولی دی. د مارچ په 3مه نیټه د کورنیو چارو وزارت وویل د تاشکند د زنګوټه ولسوالۍ یو کس چې عمر 21 کاله دی خو نوم یې پټ ساتل شوی، وروسته له هغې نیول شوی چې د خبریال رحمت الله میرزایف جسد په داسې حال کې وموندل شو چې د چړو د بېشماره ګزارونو نښې پرې وې. د ښاغلي میرزایف مړی د مارچ په 2مه نیټه د هغه د کور په غولي کې موندل شوی. پلټون کې وایي دوی د قتل د وجې د معلومولو په تکیدی. میرزایف چې یو شپېته کال عمر درلود له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې د ازبکستان د سرکاري ټلویزیون سره کار کولو. د 2015 کال د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن پاکستان د متحده عرب اماراتو او افغانستان د استرالیا سره جنګیږي. د افغانستان او استرالیا ترمنځ همدا شیبه لوبه روانه ده. افغانستان ټاس ګټلې او استرالیا ته د بیټنګ بلنه ورکړې ده. څو شیبې وړاندې پورې استرالیا په شپږو اوورونو کې د یو لوبغاړي په تاوان درویش منډې جوړې کړې وې. پاکستان متحده عرب اماراتو ته ګټلو دپاره د 360 رنزونو هدف ټاکلی دی. متحده عرب اماراتو لږه شیبه وړاندې پورې په څلېرشت اوورونو کې د دریو لوبغاړو په تاوان 4 منډې جوړې کړې وې. اوس ورځو اسلام آباد ته د هوا حال او د کرنسۍ به اورو.
د پیښور کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 101 روپۍ 90 پیسې اخستل کیږي او 102 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو 104 روپۍ 13 پیسې او 104 روپۍ 50 پیسې. یو پاوند 105 روپۍ 13 پیسې او 105 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 20 روپۍ 15 پیسې او 20 روپۍ 90 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 15 پیسې او 20 روپۍ 15 پیسې. او یو افغاني په 1 روپۍ 98 پیسې اخستل کیږي او 1 روپۍ 1.5 پیسې خرڅول کیږي. او وسط موسم حال: د موسمیات محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ په پیښور کې د باران کې دوه امکان دی او په بنو او کوټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پیښور کې کم نه کم 9 او زیات نه زیات 14، په بنو کې کم نه کم 15 او زیات نه زیات 19، او په کوټه کې به کم نه کم 0 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. پر روان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان وزیر اعظم د هند بهرنی چارو له سیکریټری سره د لیدنې پر مهال ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د زړو مسلو د هوارولو لپاره د خبرو اترو ضرورت دی. بلخوا د بلوچستان په لورلای کې د پولیسو پر یو مشر برید مرګ ژوب لاړولې ده. یو ځای چارواکی په دې اړه مشال راډیو ته وایي: له شمالي وزیرستان څخه رابیه کورسوي کډوال وایي چې د تیرو څو میاشتو راهیسې ورته میاشتنۍ پیسې نه دي ورکړل شوي.
12,000 به منځ ورکولې دي کې سب بلا افسرانو ته خبر رسو چې میرا دا خو ډی پی دی دا خو چې دا پیسې نه ورکړي دا بند شنو دلته گزارا بیا ګرانه ده.
د پاکستان د سند ایالت په کراچي شهر کې یو افغان کډوال وایي چې له پولیسو لخوا زورول کیږي او په وار وار نیول شوی دی.
نظر په راچي یو سوانیان یاس په 15 شپې کې له پمټ کما وګټلې سخت دی دي.
پروان خبرونه کې په داسې حال کې په جلال آباد کې د یو نندرتون حال درکو چې د افغانستان او استرالیا ترمنځ همدا شیبه د کرکټ لوبه روانه ده. په دې نندرتون مقصد د افغان لوبغاړو تشویقول دي.
دغه ټول تصویرونه به موږ د یو مکتوب په بڼه باندې د افغانستان ملي ګالری ته په رسمي شکل باندې تسلیمو او هغې لپاره به یو بیل صنف په کابل کې په ملي ګالری کې جوړو.
نو راپور نه هم لرو له مشال راډیو سره. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. راځو خپل لومړی راپور ته. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د هند بهرنی چارو له سیکریټری اس جی شنکر سره د لیدنې پر مهال ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د زړو مسلو د هوارولو لپاره د خبرو اترو اړتیا ده. نوموړي زیاته کړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ښې اړیکې او دوه اړخیزه همکاري ډېر زیات ارزښت لري. پر ماښام په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې تر دې لیدنې وړاندې اس جی شنکر ویلی و چې پاکستان او هند دواړه د اختلافاتو پر کمولو او په ګډ کار کول باندې راضي شوي دي. په دې اړه نور حال رابع اکرم خان راکوي.
په دې ملاقات کې په دواړو خستالوکاتو او د منطقي په صورتحال خبرې اترې وشوي. په دې موقع وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان او هندوستان د اولس خوشحالي او ترقی لپاره دواړو ملکونو ترمنځ په دوستانه تعلقاتو زور ورکړو او وی ویل چې دواړو ملکونو له خپلې سړې مسلې هوارولو لپاره د مذاکراتو ضرورت دی. وزیر اعظم په دې ملاقات کې دا هم وویل چې دواړو ملکونو ترمنځ دواړو خستالوکات او ښې اړیکې ډېر د اهمیت وړ دي. په دې موقع د وزیر اعظم وینا وه چې دواړو ملکونو ترمنځ د خارجه چارو سیکټریانو په سطح د مذاکراتو دواړه خستالوکاتو ته وده ملاویږي. په دې ملاقات کې پاکستان کې د هندوستان های کمشنر، د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز، د وزیر اعظم خصوصي مرستیال طارق فاطمی او د پاکستان د خارجه چارو سیکرټری اعزاز احمد چودھری هم موجود وو. بلخوا هم تیر ماښام د پاکستان د خارجه چارو سیکرټری اعزاز احمد چودھری اسلام آباد کې یو خبري غونډې ته ویلي دي چې د هندوستان خارجه چارو سیکرټری سره د کشمیر په شمول په سیاچین، سرکریک او مختلفو امورو خبرې وشوې. اعزاز احمد چودھری په وینا چې د دواړو ملکونو ترمنځ د مختلفو معاملو حل لپاره د تیری کې کار په وسه کول هم اتفاق وشو. خپل خبرو کې د پاکستان د خارجه چارو سیکرټری زیاته کړه چې په دې ملاقات کې د لائن اف کنټرول په مسله هم خبره وشوه. دوی ویل چې دوړ ملکونو لپاره قابلیت قبول حل د لټولو ضرورت وي. مطبوعات سره په خبرو کې د نوموړي وینا وه چې خپل هم منصب سره په ملاقات کې سمجوته اکسپرس سره سره بلوچستان او قبایلی سیمو کې د هندوستان د مداخلت په معاملې هم خبرې وشوې. یاد دی وی د هندوستان د خارجه چارو سیکرټری اس جی شنکر تیر سهار د پاکستان په دوه ورځني سفر را رسیدل.
دا مشال ریڈیو دا
زموږ غږ له مشال ریډیو خاوري. د بلوچستان د لورلای امنیتی چارواکي وایي د دغې ضلع په سپیره راغسیمه کې پرون ماښام د شیرانی سیمې د پولیسو پر مشر شاکر کاکړ نامعلوم وسلوالو برید کړی چې په نتیجه کې یې د درې ساتونکو وژل شوي او نوموړی په خپل سخت ټپي شوی دی. د تحریک طالبان پاکستان ویاند محمد خراسانی مشال راډیو ته په لیږل شوی پیغام کې د دې برید پړه په غاړه اخیستې ده. نور حال له کوټې خدای نور نصره کوي.
د لورلای یا بوري سیمې مرستیال کمشنر شازیب کاکړ وایي د بوري په سپیره راغسیمه کې نامعلومه وسلوالو د شیرانی سیمې د پولیسو پر مشر شاکر کاکړ هغه مهال برید کړی چې نوموړی له بوري څخه د کوټې پور لور رهي وو. د شازیب کاکړ په خبره په دې برید کې د شاکر کاکړ درې ساتونکو چې د پولیسو سرتیری وو وژل شوی او خپل دای سخت ټپي دی چې د سه شنبه او چهار شنبه په منځنۍ شپه د بوري له روغتون څخه کوټې ته منتقل کړ. د شیرانی د پولیسو پر مشر په دې برید کې وژل شوي ساتونکي د پولیسو سرتیری دي چې د دوو تعلق له ژوب سیمې سره او د دریم هغه له سنځاوي سیمې سره دی. د بوري مرستیال کمشنر شازیب کاکړ زیاتوي تر اوسه دا څرګندنه ده چې چا او په کوم تور په شاکر کاکړ برید کړی، خو ځینې سرچینې وایي کېدلی سي د برید تر شا د وسلوالو طالبانو لاس وي چې له تیرو دوو میاشتو راهیسې وسلوال طالبان په سیف الله کلا، ژوب او بوري سیمو کې فعال سوي او پاکستاني سرتیری په همدې سیمو کې پر ضد کله ناکله د پلټنې عملیات هم کوي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو ده.
د شمالي وزیرستان یو شمیر کډوال وایي چې لتیرو درو میاشتو راهیسې ورته د مرستې میاشتنۍ پیسې نه دی ورکړل شوی. د فاټا لپاره د قدرتي آفتونو د نظم ادارې لخوا هر میاشت دغو کډوالو ته 2000 روپۍ ورکول کېدې چې د دوی په وینا اوس پر بندي شوی دی. دا کډوال زیاتوي چې کمرستې نور سره کیږي نو بیرته د خپل سیمو ته ولېږل شي. نور حال شانواز ترک زیرا کوي.
د شمالي وزیرستان څخه به کور شوی یو شمیر مشران ویل چې د هغوی لپاره د کډوالۍ په ژوند کې د فټر ډیزاستر مینیجمنت اتارټی لخوا کومې 12,000 روپۍ میاشت مقرر شوی وه هغه ورته نه ورکول کیږي او له تیرو 3 میاشتو راهیسې بندې شوی دی.
زه ملک محمد نور د تپی کلی نه تعلق لرم. 12,000 به منځ ورکولې دي کې سب بلا افسرانو ته خبر رسو چې میرا دا خو ډیپیز دي دا خو چې دا پیسې نه ورکړي دا بند شنو دلته گزاره بیا ګرانه ده خو ډیر زیاتې دي ظلم دي خلکو سره دا وزیر
پرون په پریس کلب پی خبر کې له مشان رادیو سره په خبرو کې دا مشران وویل چې حکومت له هغوی سره کومې وعده کړې وي نو هغه هم نه پوره کوي. دوی وویل چې د هغوی د حکومت یوه مرسته هم نه ده په کار خو کورونو ته د بیرته ستنېدو اجازه دې ورکړي.
دو جان دوړ در پخیل ابدیمه ولا مونږ ته چې کومه دا کیر کړی 12,000 روپۍ میاش پر کوله دا غانه بند کړی دي دا مونږ ته نه ملاويږي اوس مونږ مجبوری دو په پټنټ کې ډېر په تکلیفات کې په ډېر مشکلات کې وخت روی خو شو کی مونږه مجبوری دو.
لایوس پنګری څخه نو پختل چې خپل کورونو بازارونو کروندو او د روزګارونو خبر دي چې څنګه پریخونه هغه شند او کنه ختم شوی دي.
ما نام ملک نیاز خان چې مال وزیرستان د چپی کې اشاره تعلق لره چې کله کونه چې راوتلو ای وخت نه ایسته مال ما مونږه نشته نو دا پتا څه چې مو کور وراندا کا روغ دا نو پټی پټا ته لګیږي په توګه تر اس پکې پرته یې زرا چې وخت لای مونږ نه شي چې خپل کورونا وګوري خپل پټی وګوري بالکل کې مده حق بال کې کې مده یا لای کې مده مونږ په کورې مونږ په پټې بنوي ته شای شي.
بیا مې د یادې سیمې نه د قومي سیملې د غړي محمد نذیر سره خبرې وکړې نو هغه د 12,000 روپو د مرستې په اړه وویل
دې حق وزه په زور باندې روخلا خو کوشش هم دغه ان شاء الله چې زبر نن د خبره په سفر منستر سره کو چې دا څه ولاته ویل نه ویل چې خپل حق ده.
محمد نذیر نه مې پوښتل چې دغه ولس چې راغلي دي نو بیا خپل سیمې ته نه دی لا نو تاسو تلې او کنه او د سیمې څه حال دی؟
خبره دغه چې بالکل میز دورا کړو دورا میزو د میران شاه او د مرلي وکړه هغه د بزور دورا میز بالکل بزور چې کیمه د په حقیقت کې بزور ډېر دې مچو یا مکمل دور پتا اکثر او هغه نه علاوه چې کوم کورونا میز په هلي نه پوښتنه چې مې دځا وکړه نور کورونا اکثر ډېر نه دي خراب شوی کنه
د دې په وینا چې ځینې کډوال به ډېر زر بیرته ستان شي او چې خپل کورونه ته لاړ هم شي نو هغه ځای کې به ورته تر د شپږو میاشتو پورې خوراکي شان وړیا ورکول کیږي. شانواز ترکزی مشال ریډیو پیښور.
د شمالي وزیرستان د کډوالو لستونزو څخه ځو د پاکستان د سینټ د انتخاباتو پر لور. په پاکستان کې سبا د سینټ انتخابات ترسره کیږي. په دې لړ کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو لخوا هلې ځلې دوام لري تر څو د خپلو امیدوارانو لپاره رای ترلاسه کړي. دا ځل د سینټ د انتخاباتو موضوع تر هغه وروسته توده سوي چې په پیسو باندې د ووټ پلورلو خبرونه ورکړل شوي دي. په دې اړه نور حاله پېښور د مشال رادیو خبریال غلام غوث را کوي.
په دې لړ کې په سلور وړو صوبایي اسمبلیانو کې د صوبایي اسمبلۍ د غړو او صوبایي حکومتونو هلې ځلې توندې شوې دي او په خیبر پښتونخوا کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان نن پېښور ته راځي او د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک به هغه له د سینټ د انتخاباتو په اړه بریفینګ ورکوي. په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف یو غړي جاوید نسیم د پاکستان پیپلز ګوند د یو کاندید حمایت کړی وو او په دغه وجه د پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان د جاوید نسیم په اړه د اسمبلی سپیکر اسد قیصر او وزیر اعلی پرویز خټک ته سپارښتنه کړې ده چې د جاوید نسیم د صوبایي اسمبلی غړیتوب دی ختم کړي. په جاوید نسیم باندې د صوبې پولیسو یو مقدمه هم درج کړې ده او د هغه د کور خوا کې د پاکستان تحریک انصاف د بیلابیلو ډلو ترمنځ انختی هم شوې دي او صوبایي حکومت هڅه کوي چې د سینټ په انتخاباتو کې د جاوید نسیم د ووټ د چولو مخه ونیسي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
له پېښور ځو د کراچي پر لور. د پاکستان د نورو برخو په څیر په کراچي کې هم افغان کډوال د پولیسو لخوا د زورولو خبره کوي. په کراچي کې زیاتره افغان کډوال د لاسو مزدوري کوي. دوی په دې وروستیو کې د پولیسو له دې رویې څخه سخت اغېزمن شوي دي. ظفر کریمی د قهوې د یو پلورونکي افغان کډوال سره خبرې کړي او دا رپورټ یې پرې برابر کړی دی چې تاسو یې اورېدو ته را بولم.
د کراچۍ د سیلګرۍ او کب نیونې سیمې ابراهیم هدری ته نه یوازې ډېری خلک د سیل او میانو اخیستو ته ورځي بلکې دې علاقې ته یو شمېر پښتانه خواري مزدورۍ لپاره هم راځي. د سمندر په ساحل پرته دې علاقې ته د تیرو څو کلونو راهیسې د علي محمد په نامه یو افغان کډوال هم هر ورځ درومي. نوموړي په یو لاس کې د چایو ترماس او په بل کې د پیالو بالټې نیولې وي او ځای په ځای ناستو سیلګرو او دکاندارانو باندې کاویز کوي. د سیمې یو شمیر دکانداران د علی محمد د کاوې ادي شوي او دوی په ټاکلي وخت د خان صاحب د کاوې انتظار باسي، خو په دې وروستیو کې علی محمد د سیمې پولیسو نیولې وو چې د لسو زرو روپو په بدل کې یې بیرته خوشي کړې. هغه وایي دا روپۍ یې د 25 ورځو له مزدورۍ وروستو ګټلې وې.
په 15 شپې کې ایله په مټ کې کما وګټلې سخته ډېرې دي. زه سهار سه لمونځ وکړم، راجک سم ماښام تر 12 بجو دا پنجه ورکوم، ګرځم را ګرځم، دا مې کار ده، دا مې ځوان ده، دا مې زندگی ده، شپږ مې بچیان دي او یو مې پلار ده، یوه مې مور ده. داسې زه کوچنی را لوی سوی یم، دی ما تیزنې، بس دما دغه کاروبار دغه شی ده په دې در کې.
علی محمد وای اوس د پولیسو له ویرې ډېر نه ګرځي او یوازې پخو او زړو ګاکونو ته کا ورسوي. د هغه په خبره د نه ګرځېدو له امله یې په کار ډېر اغېز پرېوتی دی.
یېرېږو سه غریب خلک یاره، که زر راچیوسي که سل راچیوسي، موږ د پاره ډېره غټه خبره ده. و درې خرڅوم، موبایل به مې څلور خرڅولو، پنځه به مې خرڅولو، اوس درې دوه درې داسې خرڅوم. ولا زه ویریږم سي یاره، غریب سړی یم، کې ونیولم له ما چې دغه پیسې ولاړې زیاتې به زه پروت یم، د ما سره شی نسته. و زه به زیاتې پروت یم، زیاتې که هر څو وخت له دوی سره پروت وم پروت به یم.
د غزنی ولایت علی محمد وایي که په پلرني کلي کې یې بدي نه وی او دومره پیسې یې لرلې چې هلته د سخت یخنۍ څخه ځان وژغوري، نو په کراچۍ کې به یې یوه شپه هم نه وی کړې.
دلته څوک د ترانو کار کوي، څوک د کاوه چای کار کوي، څوک د شګرګندو کار کوي، دغه کارونه کوي. یخنی ده، د یخنی له وجې غریب خلک ګزاره نسي کولای، او بادان چې دغه خپل کارونه وري جوړ دي، هر څه ایسته. بس د پیسې له وجې مې ویره سته، جنې نور نه جنې ویرېږم، نه مې کوم چرڅ خرڅ کړي، نه مې کومه ورانی کړې ده، نه هېڅ شی نه دی، بس پیسې نه لرې غریبي له وجې.
بل خوا ته پولیس چارواکي له افغان کډوالو څخه د پیسو اخیستلو څخه انکار کوي. دوی وایي په کراچۍ کې میشت کډوال په جرمونو کې لاس لري، او د سند اپیکس کمیټۍ کې پریکړه شوې چې دغه کډوال له ښاره بهر تر کیمپونو محدود کړي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. او سو د افغانستان د کندهار ولایت پر لور، په کندهار ښار کې پولیسو هغه ځانمرګ یواژه چې غوښتل په دغه ښار کې د هند پر کنسلګری په چاودیدونکو موادو بار موټر سره برید وکړي. په دغه موټر کې شاوخوا 2000 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد ځای پر ځای سوي. د چارواکو په وینا په پیښه کې یوازې بریدګر وژل سوی او بل چاته زیان نه دی اوښتی. په دې اړه محمد صادق رښتینی له کندهار راپور کوي.
د سه شنبه په مازګر یو ځان وژونکو چې د چاودیدونکو موادو ډک مازدا موټر څخه په استفادې غوښتل چې په کندهار ښار کې د هند پر کنسلګری حمله وکړي. د کندهار ښار ختیځ طرف ته د شپږمې امنیتي اوزې د پولیسو لخوا وبجل سو. د کندهار د امنیت امیر رحمت الله ترافی په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې موټر له شاوخوا 2000 کیلوګرامه چاودیدونکو موادو ډک وو، او که یې مخه نه وای نیول سوی ډېر تلفات به یې اړولي وای.
و بیلر د پلاستیکی چې تقریبا هر بیلر 260 کیلو نیسی، و سو تقریبا او جنزک دبی د غاز او د غټی دبی وي چې جمله تقریبا 2000 کیلو ګرام مواد چې دونکو توکي وو په دغه کې زپرزسي وو چې دا یو مازدا و په سر باندې لوړو ریشي وو.
د پولیسو دغه مقام وایي چې دوی راپور ترلاسه کړی چې د دولت وسلوال مخالفین غواړي چې په کندهار ښار کې د هند پر کنسلګری، کندهار محباس او پر منډیګک ماڼۍ حمله وکړي. د نوموړي په وینا د مخالفینو د دغه ډول حملو د مخنیوي لپاره پولیسو کلک امنیتي تدابیر نیولي.
هغه طالب چې افغانۍ نه دی، د بل په داسه باندې زموږ وطن خرابوي، زموږ انسانان وژني، هدف یې دوه خلکو سره دا چې هر څوک یې در هر بیرغ لاندې زموږ وطن را خرابوي، موږ ته تاوان رسوي، زموږ بېګنا انسانان را وژني. پر موږ فرق نشته، موږ خپل زموږ افغان امنیتي ځواکونه به په مړانه خپل د وطن دفاع کوي، خپل د خاورې دفاع به کوو په مړانه.
د دولت وسلوال مخالفینو تر اوسه د دغه پیښې په اړه څه نه دی ویلي. په کندهار ښار کې تر دې مخکې هم پر دولتي تاسیساتو د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا لوی حمله سوي.
زموږ غږ له مشال رادیو خوري. د بشري حقوقو د څار نړیوال ادارې یا هیومن رائټس واچ له افغان ولسمشر اشرف غنی او د هغه له حکومت غوښتي چې هغه کمانډانان او حکومتي چارواکي چې د بشري حقوقو څخه په سرغړونو کې لاس لري محاکمه کړي. د دې ادارې په راپور کې چې پرون خپور سو له اتو ولایتو څخه د خلکو نمونه اخیستل شوی چې له پولیسو، استخباراتو او محلي ځواکونو سره تړاو لري او په ورستیو کلونو کې له بشري حقوقو څخه په سرغړونو تورن دي. دا راپور د 2012 کال د اگست میاشتې سی د 125 مرکو پر بنسټ جوړ شوې دي. په دې اړه نور جزئیات ملالی بشرا کوي.
د بشری حقوقو د څار اداره یا هیومن رائټس واچ وايي امریکا او نور مرستندوی هیوادونه باید پر افغانستان فشار راولي چې په حکومتي او امنیتی ادارو کې هغه کارکونکي چې د بشری حقوقو څخه سرغړونی کړي دي محاکمه کړي. د بشری حقوقو د څار ادارې په خپل راپور کې ویلي چې د مجرمینو له مجازاتو خلاصي خلک اړباس چې د طالبانو ملاتړ وکړي او د افغانستان د امنیتی ځواکونو د روزنې او ملاتړ د هڅو په اړه اندیښنې راپاروي. د آسیا لپاره د بشری حقوقو د څار ادارې مرستيال رئیس فلم کاین وايي امریکا چې د طالبانو له سقوط وروسته د ګڼ شمیر جګړمارانو ملاتړ وکړ، اوس باید د نړیوالو مشري وکړي او د نوي افغان حکومت سره مرسته وکړي چې د بشري حقوقو پر ضد په جرایمو کې لاس درلودونکو له خپل دندو لیرې کړي. په دې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وايي د قانون له دایرې څخه د باندې باید هیڅ چاته له جزا خلاصون او معافیت ورنکړل شي. د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون ویاند ډاکټر رفیع الله بیدار وایي کچاله بشری حقوقو څخه سرغړونه کړې وي او د قانون لمخې د افغانستان د عدلي بنسټونو لخوا جرم ثابت شوی وي، دولت مکلف دی چې له قانون سره سم له هغه سره چلند وکړي. د بشری حقوقو د څار ادارې په خپل راپور کې د افغانستان په اتو ولایتو کې د بشری حقوقو څخه پر سرغړونو تمرکز کړی دي او په دې نمونه کې عبدالحکیم شجاعي هم دی چې په اروزګان ولایت کې د شمیر ملکی کسانو په وجلو تورن دي. د اروزګان ولایت سرپرست والی وای د غزنی او اروزګان ولایتونو د ادارو ترمنځ د همغږي د نشټوالي لکبل دا سړی تر اوسه نه دی نیول سوی. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار د شجاعي او نور خلکو په اړه چې نمونه یې په دې راپور کې راغلي دی وایي په افغانستان کې د جواب ورکولو کلتور باید رامنځته شي او هیڅوک باید د مافیت لالارې ځان ونه ژغورلای شي.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
د مشال رادیو پنګریزي وپاڼه کې د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزي ویاند ایمل فیضی د افغانستان د سولې د پروسې او په دې عمل کې د پاکستان د کردار په اړه یو مقاله لیکلې ده. په مقاله کې ولسوي کڅه هم د نوي افغان حکومت او پاکستان ترمنځ په تعلقاتو کې د شوالي نشې تر سرګو کیږي، خو بیا هم په کار ده چې د افغانستان د سولې په پروسه کې پاکستان رښتینې همکاري وشي. د مقالې مهم ټکی مليحه مرزاده وړاندې کوي.
لیکوال لیکي چې په دې وروستیو میاشتو کې افغان حکومت له پاکستان سره د مثالی همکارۍ شروعات کړې ده. لیکوال د پاکستان په وړاندې د افغانستان په خارجه پالیسي کې د بدلون په اړه وایي چې د کابل لخوا د هیواد ته د تربیت لپاره خپل پوځیان لیږل او د اسلام آباد په غوښتنه د ځینو مشکوکو وسلوالو گرفتارول یې مثالونه دي. له دې سربېره افغانستان پاکستانی استخباراتي چارواکو ته اجازه ورکړې چې په افغان جیلونو کې له قیدیانو نه پوښتنې ګروي ځنې وکړي. د لیکوال په خبره دا هر څه څرګندوي چې افغان ولسمشر اشرف غنی له طالبانو سره په امن مذاکراتو کې د اسلام آباد ملاتړ غواړي. دغه پروسه په تیرو سو اونیو کې تیزه کړل شوې ده او افغان ولسمشر د امن مذاکراتو د زور شروع کېدلو لپاره قطر ته یو لوړ پوړی وفد هم لیږلی دی. خو د لیکوال په خبره له بده مرغه په افغانستان کې امنیتي حالات اوس هم ډیر ښه نه دي چې په باقاعدګي سره پکې وسلوال بریدونه کیږي. ډیر افغانان وایي دغه حمله په ګاونډي هیواد پاکستان کې د زغدریزو او ترهګرو د موجودیت له امله کیږي. لیکوال لیکي په دې وروستیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو زورونه د دواړو هیوادونو په دواړو خیزو تعلقاتو باندې خراب اثرات پرې باسلی شي. دغه شان په اسلام آباد کې سلور افغان سفارتکارانو نیول شو او ورسره بدرویه وشوه. لیکوال وای لبد امرغه دا رویت د اسلام آباد له پخوانیو پالیسیانو سره سم ده. یوې خوا ته پاکستان طالبانو او نورو پر تشدد او ډلو ته پناه ورکوي، نو بل خوا له افغانستان سره رښتینی همکاري او ملګرتیا هم نه ده کړې. لیکوال لیکي تیر افغان حکومت د سولې په پروسه کې د پاکستان نه د مرستې غوښتنه کوله، چې پخوانی ولسمشر حامد کرزي له افغاني طالبانو سره د مذاکراتو لپاره له پاکستان نه د رول لوبولو غوښتنه کوله. خو د لیکوال په خبره اسلام آباد ورته هر وخت یو جواب ورکولو چې که څه هم پر طالبانو لږ څه اثر لري، خو دغه ډلهیې له کنټروله بهر ده. لیکوال لیکي د سولې خبرې اترې شروع کېدل افغانستان لپاره ډېر ضروري دي، او د اشرف غني لخوا په دغه لور ګامونه اخیستل د ستاینې وړ دي، خو پکار ده چې انتظامیه اسلام آباد دې ته پرې نږدي چې په قطر کې له طالبانو سره په مذاکراتو کې د منځګړتوب په بدل کې له افغانستانه مراعات غواړي. د لیکوال په خبره که کابل اسلام آباد ازمویل غواړي، نو پکار ده چې ترې یوه غوښتنه وکړي، هغه دا چې دغه هیواد افغانستان ته د وسلو او بارودي موادو د لیږد مخه ونیسي. له دې سربیره دې په ملک کې د افغان کډوالو ځورونه هم بند کړل شي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د غرمې 12:30 بجې سوې. نجیب عامر به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د هند د بهرنیو چارو سکرټر سره په ملاقات کې ویلي اسلام آباد او نوی ډیلی له اړیکو یو نوی دریڅه پرانستل پکار دي. بل پلو اس جی شنکر وایي دواړه هیوادونه د اختلافاتو په کمولو رضا شوي دي. د بلوچستان ایالت چارواکي وایي پرون د لورلای په سپیره راغه سیمه کې د شیرانی د پولیسو په مشر شاکر کاکړ وسلوال برید تر سره شوی، چې په درس کې نوموړی ژوبل شوی او د ده درې ساتونکي وژل شوی دي. د بشري حقوقو د سار ادارې پر افغان ولسمشر غږ کړی چې هغه اته قوماندانان او چارواکي دي محاکمه کړي چې پرې له بشري حقوقو څخه د سرغړاوي تورونه دي خو سزا نه ده ورکړل شوې. افغان چارواکي وایي د هلمند ولایت په شمال او سنګین ولسوالیو کې د ذوالفقار په نوم عملیات دوام لري. د چارواکو په وینا عملیات په بریالیتوب پر مخ روان دي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا کانګرس ته د وینا پر مهال خبرداری ورکړه چې ایران د سیمې او نړۍ لپاره یو ګواښ دی او ممکنه جوهري تړون بعد اټومي وسلو د جوړولو په موخه د ایران مخه ډبه نه کړي. د ایران د امریکا د ګډو مسله ځواکونو قومندان جنرال مارټن ډیمسي وایي د ایران لخوا د عراق سره په دې هدف مستقیمه مرسته چې د شمالي خار تکرید څخه د اسلامي دولت وسلواله ډله په شک کې شي مثبت کام دی. د ازبکستان چارواکو د دې خبر پخلی کړی چې دغه هیواد د تلویزیون یو پیژندل شوی خبریال رحمت الله مرزایی وژل شوی او دوی په تړاو یو مشکوک کس نیولی دی. د 2015 کال د کرکټ د نړیوال جام په لړ کې دا مهال د پاکستان او متحده عرب اماراتو او د افغانستان او استرالیا ترمنځ لوبې روانې دي. متحده عرب اماراتو ته د ګټلو لپاره د 340 رنزونو هدف ټاکل شوی. دوی لږ شیبه وړاندې پورې په سلور د شورنو کې د سلورو لوبغاړو په تاوان 128 منډې جوړې کړې وې. آسټرالیا په 200 رنزونو کې 20 منډې جوړې کړې او یو لوبغاړی سوی دی.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوري دي چې نجیب عامر وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته د کتنی په اسلام آباد د مشال رادیو خبريال سراج زهیر د پاکستان د کورنۍ ورسپانو د اداریو مهم ټکي راخستې دي. راځي چې ورته غوښ
نن جنگ ورسپانه خپل ادارې د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو لیکلي او وایي د تیر وختونو په پرتله د پاکستان او افغانستان د نوي حکومتونو ترمنځ یووالی په نظر راځي او دا ښکاری دواړه ملکونه غواړي چې ښې اړیکې ولري. د ادارې په وینا د افغان حکومت او د افغان طالبانو ترمنځ د امن مذاکراتو لپاره تیاری سرته رسیدلې دي او ډېر ژر به خبرې اترې پیل شي، د کومې له کبله چې به نه یوازې په افغانستان کې امن ته وده ترلاسه شي بلکې د دې په وجه د پاکستان افغانستان دوستی او مرستی نوری هم مضبوطی شي، ځکه چې پاکستان هم غواړي چې د امن لپاره د افغان طالبانو سره مذاکرات وکړي شي. ادارې زیاتوي پاکستان او افغانستان د دې منطقې تر ټولو زیات د اهمیت وړ ملکونه دي او همدا وجه ده چې امریکایي نن نېټو اتحادي ملکونه غني. ادارې اخیری کې لیکي باید چې اوس افغانستان او پاکستان د تجارتي اړیکو سره سره په منطقې کې د امن لپاره هم ګټور ګامونه پورته کړي او د دې لپاره لومړی شرط د ترهګرۍ د خاتمې دی. نو پکار دی چې پاکستان او افغانستان په شریکا دې لړکی عملی ګامونه پورته کړي. بلپلو ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې په ټول ملک کې د پولیو ضد ساسکو کمپاین پیل شوی دی، خو که وکتې شي نو دا ځل هم دا ساسکي ورکوونکي لیری او ترهې سره مخ دي چې خدای مکړه سبا د پیښه رامنځته نشي. ادارې وړاندې لیکي چې پاکستان کې د پولیو رنس خورېدو غټه وجه د ځینو مور او پلار خپل بچو ته د ساسکو نه ورکول او دغه رنګ په پولیو ډلو باندې حمله کېدل، چې لوجې په پاکستان کې د پولی اورنز د ختمېدو نوم ناخلی. ادارېی زیاتوي که حکومت چرې په پولی اورنز ختمېدو کې سنجیده وي، نو د علمای کرامو نه دې مرستې واخلي، ځکه چې عالمانو ته په دې ټولنه کې ډېره په درنه سترګه کتل کېږي. ادارېی آخر کې لیکي، که چېرې دې معاملې ته خصوصي پاملرنه ور نه کړې شوه، نو لرې نه ده چې د نړۍ د طرفه به په پاکستان نور بندیزونه ولګي. نو باید چې حکومت خپل ذمهواري وپېژني او د پولیو د خاتمې لپاره ساسکو ورکوونکو ډلو ته مکمل سیکورټي ورکړي، چې دارنګ هغوی بې د سیارې ترخې خپل ډیوټي ترسره کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوالو رسنیو کې مو نن د انډیپینډنټ او فارن پالیسی څخه مقالې درته غوره کړې دي. انډیپینډنټ ورځپاڼې لیکلي، د پاکستان حکومت اوس هغه کسان گرفتاروي چې څوک خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي نه ورکوي. فارن پالیسی مجلې بیا په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې ته کتنه کړې ده. نجیب امیر د دواړو مقالو مهمې برخې تاسو وړاندې کوي.
انډیپینډنټ ورځپاڼه په پاکستان کې د ګوزن ناروغۍ ته په یوه مقاله کې کتنه کړې چې په کې راغلي، د پولیو د ناروغۍ د ختمولو په موخه د خیبر پښتونخوا پولیسو سلګونه هغه کسان نیولي چې خپلو ماشومانو ته د پولیو د څاڅکو د ورکولو نه انکار کړی. ورځپاڼه وړاندې لیکي، پاکستان په نړۍ کې د هغو دریو هیوادونو په منځ کې شامل دی چیرته چې لا هم پولیو د یوې وبایي ناروغۍ په بڼه موجوده ده. په پاکستان کې تیر کال د پولیو کیسونه په زیاته شمېره کې مخې ته راغلل. په 2014 کال کې په پاکستان کې د پولیو 306 کیسونه مخې ته راغلل. تر دې وړاندې په 2000 کال کې د پولیو 199 کیسونه مخې ته راغلي وو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره اداره یونیسف وای، پولیو د تداوی وړ رمزونو څخه ده، خو پاکستان کې په هر لسو ماشومانو کې یو 15 کلنې ته تر رسیدو وړاندې وژني. د پولیسو لخوا د انکار کوونکو کورنیو د کسانو د نیول کېدو پیښې په داسې حال کې سرل شوې چې د پاکستان د روغتیا ادارې یوې چارواکي د دوشنبه په ورځ ویل، پاکستان د پولیو د رنځ د مخنیوي لپاره د 3.1 میلیونه ډالرو په اندازه د پولیو څاڅکي د نامناسبې ساتنې له کبله ضایع کړل. د پاکستان د روغتیا وزیر سایرا افضل تارړ رویټرز اژانس ته ویلي، دوی هغه چارواکي له کاره معطل کړي چې پرې د ناغېړۍ کولو تورونه دي او تحقیقات یې هم پیل کړي دي. بل پلو فارن پالیسی مجلې په یو مقاله کې لیکلی دی چې جنگ دوه بڼې لري. لومړی یې بیانیه بڼه ده چې پکې جنگ د تشدد یو دریڅه ښکاره کوي، نو ځکه شخړې پکې نغښتې وي لکه په عراق او افغانستان کې چې لیدل کېږي. د جنگ دوهمه بڼه ده چې د یو ځانګړي مقصد د ترلاسه کولو په موخه ځواک استعمال کړی شي. د مقالې لیکوال لیکي، داسې تصور کول چې ګواکې دښمن کمزورې دی، د افغانستان د جګړې د شنن لپاره یو ته تنظور وړاندې کوي، ځکه ناتوانه ډلې ګڼي چې یوازې د دښمن قاطع شکست یو بریا ګڼل کېدای شي. له دې پرته هر څه ناکامي تصور کېږي. د مقالې د لیکوال په باور، د دښمن ځینې سنگرونه هیڅکله تر واک لاندې نه راځي، نو دې ته اړتیا لیدل کېږي چې پر ضد یې د ځواک استعمال وشي. خو دا چې د زور په استعمال به ټول دښمنان رام کړی شي، دا یوه نامناسبه خبره ده. د افغانستان په جګړه کې یو مهمه ستونزه چې مخې ته راتلله، هغه دا وه چې د ورانکارو ترمنځ توپیر وکړی شي. د افغانستان په جګړه کې نړیوالو ځواکونو په هر هغه چا ډزې وکړې چې پر نړیوالو ځواکونو ډزې کولې.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا کانګرس ته په خپل وینا کې خبرداري ورکړ چې ایران د سیمې او نړۍ لپاره یو خطر دی، او د ایران له حکومت سره به امکاني اټمي موافقه د هیواد د اټمي وسلو ترلاسه کولو څخه راو نه ګرځوي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر د مرکزی څانګې راپور له ملالی بشیر څخه اورو.
د امریکا کانګرس ته په خپل وینا کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل چې د ایران سره هر ډول ممکنه اټومي موافقه به د دې هیواد مخاونه نیسي چې اټومي وسلې جوړې کړي. د ویل چې دا موافقه به یقیني کړي چې ایران اټومي وسلې جوړې کړي. نتنیاهو ویل چې دا موافقه به ایران ته وخت ورکړي چې اټومي وسلې ترلاسه کړي. د اسرائیل صدر اعظم ویل چې ایران په منځني ختیځ کې د ټولو سیمو لپاره یو خطر دی، او په عراق، لبنان، یمن او سوریا کې نفوذ لري. نتنیاهو دا هم ویل چې د ایران حکومت د اسرائیل لپاره یو لوی ګواښ دی. د ویل دا موافقه به په ایران کې مثبت تغییر رانه ولي، بلکې دا به په منځني ختیځ کې منفي تغییر راولي. هغه موافقه چې د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي لپاره ده، د نړۍ په تر ټولو خطرناکه برخه کې به د اټومي وسلو سیالي پیل کړي. نتنیاهو د عراق جګړې ته هم اشاره وکړه چې هلته د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه او د ایران ځواکونه هم د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر وړاندې جګړه کوي. د ویل ایران د اسلامي دولت پر ضد په جګړه کې د امریکا ملګری نه دی. د ویل کله چې د داعش او ایران خبره کیږي، ستا د دشمن دشمن ستا دشمن دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان د نتنیاهو دا وینا زړه تنګونکې او تکراری وبلله، او د ایران د دولتي خبري اژانس IRNA د راپور له مخې دغه ویان د نتنیاهو وینا په اسرائیل کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کمپاین برخه وبلله. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې د نتنیاهو د وینا لیکلې بڼه یې د سې شنبې په ورځ ولوستله او په دې وینا کې هیڅ نوی نه و. اوباما ویل د اسرائیل صدر اعظم د موافقې داسې بدیل نه کړ وړاندې چې بریالی کېدای شي، نو باید په دې اړه چې د امریکا او اسرائیل لپاره د اندېښنې مرکزي ټکی څه دی پوه اوسو. ما له هغه راهیسې چې ولسمشر سوی لانوم ویلي و چې په بهرنۍ پالیسي کې زما یو لومړی هدف په ایران له اټومي وسلو جوړولو راګرځول وي. امریکا، چین، برتانیا، فرانس، جرمنی او روسیا له ایران سره د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه لکلونو راهیسې خبرې کوي. لوی د هیوادونو بیره لري چې ایران به دا پروګرام د اټومي وسلو جوړولو لپاره وکاروي، خو ایران وایي دا پروګرام یوازې د سولېزو مقاصدو لپاره دی.
میډیا او ځوانان
خار تک په خبر کې یا په کوټه کې په اصل کې ټي وي ډیجیټل ورکو چې کله فاټه تل لا شو کله کې موږ په خلک ریډیو
او بل خلک موږ بالکل هر یو دار شنه خدای نن خان دی او د تر القادر دی او نو شریف ته خبرې په سره خت شي دي.
د مشال رادیو اونې خبرون میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنۍ رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
میډیا بالکل نه تو غیر جنبدارا چکیم خلق دا حکومت سپورٹ ور کوي ا د حکومت تعریف بن گئی او چکیم دا مطلب د بل طرف فاندنگ ور درې می بیا بالکل دا درنادو دا انقلاب دا دا صدې دا صدې دا خبره کوي.
سخت دریزی چې دا کنه ک په معاشره کې دنه موجود وي او ک د سٹیټ په ادارو کې دنه نه غول میډیا د خزایره د کار خسته دي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاو کم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاو کم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي. زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري. مشال رادیو شیبه په شیبه تاسو ته د کرکټ تازه حال درکوي. د کرکټ د نړیوال کپ د نن ورځې دوه لوبې تر سره کیږي. لومړی لوبه د پاکستان او د متحده عرب امارات ترمنځ ده. پاکستان لومړی بیټینګ کړی چې په ټولو اوورونو کې د شپږ لوبغاړو په سوځولو 309 منډې جوړې کړې دي. ورپسې متحده عرب امارات اوس بیټینګ کوي او تر دې دمه په 9 اوورو کې 4 لوبغاړي له لاس ورکړي او 106 منډې جوړ کړې دي. بلخوا د استرالیا او افغانستان لوبي تکراسو. استرالیا لومړی بیټینګ کوي او په 14 اوورونو کې 1 لوبغاړي له لاس ورکړي او 88 منډې جوړ کړې دي. دا د کرکټ حال. اوس یو ځل بیا راځو د راپورونو پر لور. په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې رابرټ گرینیر مارچ په افغانستان، شام او عراق کې د ترهګرۍ پر ضد د امریکا د جنگ او پالیسۍ په اړه یوه لیکنه کړې ده. شاهین بنیرې د دې لیکنې مهم ټکي وړاندې کوي.
رابرټ گرینیر مارچ لیکي د کال 2001 په پیل کې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د کمپاین په اړه زما دلیل داو چې باید افغانان په خپل د دې کمپاین مشري وکړي، خو د لیکوال په خبره په واشنگتن کې چا د هغه خبرې ته غوږ نه کیښود. د لیکوال په خبره باید د ستراتیژیکي زغم نه کار اخستل شوی وي. گرینیر مارچ وړاندې لیکي ک چرې اوس هم کال 2001 ته وکتل شي او د نن سره پرتله کړل شي، نو چې په افغانستان کې د امریکا پالیسی په کومه کچه د ستونزو سره مخ ته، نن په شام او عراق کې هم د هغه ستونزو سره مخ شوې ده. د کال 2015 وروسته طالبان یو ځل بیا راستانه شو او امریکا په افغانستان کې د خپلو نیمګړیو اتحادیانو په اړه بے صبر شو، چې په نتیجه کې امریکا په کال 2010 کې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیره ډیره کړه او د افغانانو پر ځای په خپله د عملیاتو مشري پیل کړه، او هم هغه غلطي وشوه کوم چې برېټانیا او شوروي اتحاد کړی و، او هم د دغه تختونو پرنګ امریکا هم اوس له افغانستانه ځواکونه راوباسي. لیکوال لیکي چې له بده مرغه امریکا په افغانستان کې د خپلې تجربې نه ډېر لکس زده کړې دي. دا اوس چې په امریکا کې د خلاست سیاست مدارانو لخوا د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پاړه کوم اوازونه راوچتېږي، هغه دې په پام کې ونیول شي. دوی وایي چې په عراق کې د امریکا اتحادیان فعال نه دي او په شام کې خو یې هډو وجود نشته. دی دام وایي چې د اسلامي دولت ډله د امریکا لپاره خطر دی او باید که دوی ته د ماتې ورکولو لپاره نور څوک مخې ته نه راځي نو امریکا دې راوړاندې شي. خو گرینیر مارچ لیکي چې باید د دې ډول خبرو سره مقاومت او مخالفت وشي ځکه چې د سخت دریځ اسلامي یاغیتوب پر ضد جنگ د امریکا جګړه نه ده، دا د مسلمانانو ترمنځ د اسلامي نړۍ د روح او د مسلمانانو د مستقبل جنگ دی او یوازې مسلمانان د دې نتیجه ځان ته معلومولی شي، په دې اړه غلطي کول نه دی پکار. گرینر مارچ په پای کې لیکي چې په دغه نتیجه کې د امریکا او مغرب د قومي سلامتۍ یو مهمه برخه ارومه رشته، خو موږ د دانې دی پکار چې موږ په خپل سر د دغه جنگ د ګټلو هڅه وکړو کم چې یوازې مقامي خلک مخ په وړاندې بوتلی شي، په خاص توګه کله چې دغه ځایي ځواکونو سره زموږ مرسته د هغوی بریالیتوب د نورو ستونزو سره مخ کولی شي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چې
ډیر سخت را وایي تیر هر څه کې
یو سلطان مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په بهرنیو هیوادونو کې یوولس افغان سفیران له دندو نه دي لرې سوي، بلکې د قانوني عمر د پوره کېدو له امله تقاعد سوي یا ریټایر سوي دي. د دې وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی وایي چې د دې سفیرانو عمرونه 15 کلونو ته رسیدلي وو او نور یې د کار کولو حق نه درلود. د دې مخکې راپورونه خپاره سوي وو چې دغه سفیران له دندو لرې سوي دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار له کابل راکوي.
که څه هم پخوا داسې راپورونه خپاره شوي وو چې په بهرنیو هیوادونو کې یوولس افغان سفیران له دندو لرې شوي، خو د بهرنیو چارو وزارت وایي دا کسان تقاعد شوي دي. د دې وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دې ډیپلوماتانو د خدمت 40 کلونه پوره شوي او عمرونه یې 15 کلونو ته رسیدلي وو.
اخباری که اخیراً
په دې ورستی کې چې کوم راپورونه خپاره سوي پر دقت نه لري، دا سی ول سوي چې ګوا کې له هیواد بهر د افغانستان یو ل سفیران له دندو لري سوي دي چې دا سی نه ده. دا شمیر محترم سفیران د کار قانون د حکم لمخه د دې د 40 کلونو خدمت پر سوي وو او سينونه یې 15 کلونو تر رسیدلی او په خوا ته کاوت برابر سی وو
په تقاعد سوق شوه بودن.
خغلی مستغنی موبایل چې په دې ورستیو کې 40 افغان ډیپلوماټان تقاعد شول چې یو لستنه پکې سفیران وو. په دې کسانو کې چې د بهرنیو چارو وزارت په وینا تقاعد شوی، په روسیه کې افغان سفیر عزیز الله کرزی، په چک جمهوریت کې افغان سفیر ضیا الدین مجددی، په متحده عربی اماراتو کې افغان سفیر نجیب الله مجددی، په بریتانیا کې افغان سفیر محمد داوود یار، په جنو کې افغان سفیر ننګیالای طرزی، په ایتالیا کې افغان سفیر نظام الدین ضیا، په یونسکو کې افغان سفیر محمد قاسم فضلی او یو شمیر نور سفیران شامل دي. له دې مخکې ویل شوی بو چې دغه کسان د لازمو معیارونو د نه لرلو له امله له دندو لرې شوي دي. په همدې حال کې داسې راپورونه خپاره شوي چې د بهرنیو چارو وزارت زیات شمیر کارکوونکي د لوړ رتبه چارواکو او سیاسي شخصیتونو خپلوان دي. په دې ورستیو کې د ځینو رسنیو په راپورونو کې راغلي چې دا وزارت د دغو چارواکو د خپلوانو او اولادونو په انحصار کې دی او د معیارونو په نظر کې نه نیولو سره په کلیدي پوستونو او د افغانستان په سفارتونو کې مقرر شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مانی چې د دغه وزارت یو شمیر کارکوونکي د چارواکو او متنفذینو خپلوان دي، خو وایي چې د دې وزارت ټول کارکوونکي د معیارونو او وړتیا له مخې په دندو ګمارل شوي دي.
تاسو ستونزې
ځوانو ته کلجونی یو څوک داخلي وي
کوڅه کې دی د روزګار دی
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګرمې د وجې
د غریبانو تپوس کو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پنی غځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ. زموږ غلا مشال رادیو خاوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم واوري چې پته ده mashalradio.com. او کچیر تاسو فیسبوک او ټویټر ته لاسرسي لرئ نو پر دغه دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. او زه د خوست پر لور. د افغانستان د خوست یو شمیر ځوانان وایي چې بیکاری، اقتصادي ستونزو او په لیرو پرتو سیمو کې امنیتي ګواښونو د دوی د پرمختګ، همغږي او یو موټیټوب مخه نیولې ده. بلخو د خوست ځای چارواکي هم د ځوانانو هیلې او اندېښنې پر ځای ګڼي او زیاتوي چې د ځوانانو د غوښتنو سره سم به یو شمیر پلانونه مرکزي حکومت او مرستې ورکوونکو ادارو ته وړاندې کړي. نور تفصیل نجیب الله الخیل راکوي.
د خوست یو شمیر ځوانان وایي چې دوی لپاره د لازمو کاري فرصتونو نشتون، د اساسي او بنسټیزو پروژو کمښت او لوړو زده کړو ته د ځوانانو د جذب محدود امکانات هغه څه دي چې په دې سرحدي ولایت کې د ځوانانو اقتصادي ژوند د ستونزو سره مخامخ کړی دی. د سه شنبه پر ورځ د ځوانانو د همغږي توپ هغه یو ورځنی ورکشاپ کې چې د ولایت مقام په نوښت جوړ شوی و، ځوانانو پکې خپلې اساسي ستونزې او غوښتنې د ولایت چارواکو ته په ډاګه کړې. د ورکشاپ یو تن ګډونوال نصیر احمد روخان مشال راډیو ته د خوست د ځوانانو د اقتصادي ستونزو په تړاو داسې ویل:
د منظمو کاري فرصتونو نشتوالی، د ولایت په کچه په مختلفو برخو کې د منظمې پانګوالۍ نشتوالی، د اساسي او بنسټیزو پروژو کمښت دی. د ځوانانو لپاره اساسي او عصري زده کړو محدود امکانات دي. د عوایدو غیر عادلانه ویش دی، وروسته پاتې فرهنګي چاپېریال دی، او یا محدود امکانات هغه څه دي چې په دغه ولایت کې د ځوانانو په اقتصادي ژوند ستونزو سره مخامخ کړی.
په خوست کې د ځوانانو د همغږۍ د ورځني ورکشاپ یو بل تن ګډونوال سپین روان ورځی وایي چې د ځوانانو بیکاري او د سالمو بوختیاو نشتون په دې ولایت کې یو شمېر امنیتي ستونزې هم پیدا کړې دي.
په خوست کې د ځوانانو بیکاري او وزګارتوب په خپل نامنایي ته لار هواره کړې ده. په اطرافو کې امنیتي تهدیدونه ده دلیل شوی دی چې ځوانان په پراخو ملی او ټولنیزو مسایلو کې لږه برخه واخلي. کلیوالي او قومي اختلافونه هم نامنه ته زمينه برابر کړي، ځکه خلک په غرونو او رغونو دي قومونو ترمنځ شخړې دي چې ځوانان انسجام ته نه پرېږدي. حتی په امنیتي ارګانونو کې هم دوی ته د موقع نه ده برابر چې جذب شي او په کار باندې وګمرل شي.
د خوست ولایت مقامویان مبارز محمد زدران وویل چې دوی د خوست ټولو اداري واحدونو څخه 150 تنه هغه مخکخ ځوانان چې په ټولنیزو او سیاسي مسایلو کې خرو لري رابللي، د دوی نظرونه او غوښتنې واخیسته او د ولایت اداره به د دوی غوښتنې تر ممکنه حد عملی کړي.
د ولایت مقام شتبه او پتیله چې د مرکز او ولسوالۍ څخه ټول هغه مخکخ ځوانان چې پیلمی او پرهنګي برخو کې ډیر فعال دي، مخکخ رول لري، هغه را دعوت او دلته د دوی ترمنځ یو مشترکه د همغږي غونډه جوړه کړي. دوی نن د سپورتي ورزشونو د فعالیتونو په برخه کې، د ښوونې او روزنې د بهیر د لغوړېدا په برخه کې هم اساسي غوښتنې درلودي چې موږ د ځان سره یاداش کړو. ان شاء الله چې په دې راتلونکي کې به د دوی ټول غوښتنو او اساسي ستونزو ته خپل امکاناتو ته په پام سره د یو عملی پلان پر بنسټ باندې رسیدګي کوو.
د ورکشاپ په پای کې خو سرپرستوالی عبدالجبار نعیمی هم په خپلو خبرو کې د ځوانانو ستونزې، غوښتنې او اندېښنې پر ځای وبللې او شمنه یې وکړه چې د حل په موخه به مرکزی حکومت او ټولو اړوندو حکومتي او نا دولتي ادارو سره شریکوي.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري د کرکټ د نړیوال کپ د نن ورځې د لوبو حال به درکړو. پاکستان 309 منډې جوړ کړي او شپږ لوبغاړي سوځېدلي. دوی لومړی بیټنګ وکړ، په ځواب کې متحده عرب امارات تر دې دمه 122 منډې جوړ کړي او شپږ لوبغاړي سوځېدلي دي، 9 اوور سوي دي. بلخو استرالیا د افغانستان په خلاف لومړی بیټنګ کوي او تر دې دمه په 19 اوورونو کې د یو لوبغاړي په سوځېدو 115 منډې جوړ کړي دي. او سره زوی د بل راپور پر لور. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د تشویق په خاطر د لوبغاړو انزوریز نندارتون په جلال آباد کې تر سره سوچ د کرکټ پر ګڼ شمیر مینوالو سربیره د افغانستان کرکټ بورډ یو شمیر چارواکو هم ګډون پکې کړی وو. نور حال جلال آباد د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد را کوي.
د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبغاړو دغه انزوریز نندارتون د سه شنبه په ورځ د کرکټ بورډ سپین غرزون په همکارۍ وتلي انزورګر عبدالله ارباب د مینوالو پر مخ پرانستی و. د نندارتون د پرانستی پر مهال ښاغلي انزورګر ارباب وویل د نندارتون له پرانستو دوه پیغامونه لري چې یو د لوبغاړو تشویق دی.
بار بار شکر وباسي چې موږ خپل د کرکټ ټیم لرو، خپل اتلان لرو چې نړۍ په کچه لګیا دي، زموږ لپاره کار کوي، د افغانانو نوم روښانه کوي. په لوبه کې ګټل بیلل خو وي که چېرې ته زمونږ ټیم لوبه بیلي په سوشل میډیا په نورو رسنیو کې تاسو د هغې پسې بدې خبرې کوئ بلکې کوشش وکړئ چې هغې وهڅوئ ځکه دا یو دوامداره سلسله ده دغه لوبې به تر څو پورې چې افغانستان وي تر څو پورې چې افغانان وي تر څو پورې چې دا کرکټ ټیم وي دا لوبې به کېږي کله به ګټو کله به بیلو نو دې وطن کې ډېرې جګړې وشوې په هر شي باندې ډزې او وجل او د خلکو وینه تویول وشوې هغه ورځ دلته دا لوبه چې موږ ګټله خلکو ټوپکې راخیستې وې په دې کې پولیس هم لګې او ډزې کولې عام وګړو هم ډزې کولې له بده مرغه ډېر خلک زخمیان شول نو موږ نور د جنګ جګړو د ټوپک د ډزو نه ستړي یو بیټونه راواخلئ لوبه وکړئ د خوشحالۍ نه
د افغانستان د کرکټ بورډ مشر نسیم دانش چې دغه نندارتون ته له کابل څخه راغلی و په خپلو خبرو کې وویل دغه نندارتون به د لوبغاړو په روحیه مثبت اغیز ولري او د هغوی مورال به پیاوړی کړي
زموږ لوبغاړي حتی په فیسبوکونو کې کمنټونه هم ګوري زموږ لوبغاړي هر څه تعقیبوي او که دوی ته مثبت پیغامونه او دغه شانتې نندارتونونه او دغه شانې تشویقي پروګرامونه جوړ شي نو دوی واقعا ډېر تشویقيږي او دوی دا مثبت اخلي او دوی هغه بد رد هم ګوري او دوی هغه ډېر مایوسه کوي
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پخوانی لوبغاړی رئیس احمد زی چې اوس په بیلابیلو ولایتونو کې د کرکټ په برخه کې ځوان استعدادونه روزي د افغان کرکټ ملي ټیم د لوبغاړو انزوریز نندارتون په تاثر کې مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
دوه مغټه خوشحالي چې په لومړي ځل باندې چې موږ په 2010 کې په جام جهاني کې موږ برخه واغشتله او دغه تشویق په دې معنی دی یو کرکټر په صفت باندې بزرته وایم دغه اخیری درې میچونه چې موږ کوم دي ډیر کم چانس به دي موږ پکې چې موږ هغه وګټو خو د ګټلو نه مخکې بلکې دلته چې زه کوم څومره څونه به زه واخلم دغه به زه وسل د ورته ورسوم ان شاء الله چې دی روحیه به ډیر په دغه لوبغاړو باندې اثر وکړي چې موږ پسې دسي خلک شته
د نندارتون ګڼ شمیر ننداره کوونکي په دې نظرو چې د افغان کرکټ ملي لوبډلې جوړ شوی انزورونه دي د افغانستان په ملي ګالری کې وزړول شي خو د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم ویل چې دوی به دا غوښتنه په رسمي ډول له مرکز څخه وکړي
زه د اطلاعات فرهنګ د ریاست په استازي باندې دا ډاډ ورکوم خاغلی ارباب شپته چې دغه ټول تصویرونه به موږ د یو مکتوب په بڑا باندې د افغانستان ملي ګالری ته پر رسمي شکل باندې تسلیم وو هغه لپاره به یو بیل سنپ کابل کې په ملي ګالری کې جوړو او همدغه شان کچېری به پراتون کې کیمنګ پننګرار کې ملي ګالری جوړ کړل د ملي ګالری مسله پننګرار کې روانه ده نو همدغه تصویرونه کچېری بیا ارتیا و موږ به جلال آباد تر انتقال کوو یا به در واپس نه هیلو کو چې همدا چې ورته تصویرونه نور جوړ کې هغه زمونږ په ګالری کې موږ تزه په زه کو
دغه نندارتون کې د سهار له 10 بجو څخه د مازیګر تر 11 بجو پورې دوام وکړ د جلال آباد خاروالۍ اړوند سپینغر هوټل په تالار کې د مینوالو پر مخ پرانستل شوی و چې په سلګونه تنه د کرکټ د ملي لوبډلې مینوال ورته ورغلل او له نندارتون نه یې لیدنې وکړې باز محمد عابد مشال رادیو جلال آباد
او سم د کرکټ په اړه د شفیق مرید سندری ته غوړسی ورسته به بیا هم خبري غړي فایل کړو
نشتن نن گلی دی از مریم.